السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. امریکا وایي چې د افغانانو په تیره بیا ښځو ملاتړ ته دوام ورکوي او افغان میرمنې تر بل هر وخت زیات تعلیم ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له قطره فعالیت کوي په یو بیان کې دا خبره کړې ده. څه باندې دوه کاله وشول چې طالبانو د نجونو متوسطې او لیسې تړلې او له نږدې نهو میاشتو راهیسې د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم بند کړي دي. امریکایي چارواکو او د بیلابیلو هیوادونو نورو استازو او ډیپلوماتانو تر دې وړاندې هم ورته څرګندونې کړي، خو طالبانو تر اوسه په خپلې تګلاره کې کوم د پام وړ نرمښت نه دی ښودلی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د درې لکه ډالرو په ارزښت په افغاني انځرو بار یو لوی بار وړونکی موټر د پاکستان د بلوچستان په لور لایي کې سوځول شوی دی. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته د دې خبرې د تایید ترڅنګ اندېښنه وښوده چې دا مسله د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي اړیکې زیانمنوي. په خواله رسنیو پرون ویډیوګان خبرې شوې چې پکې د ولوی موټر سوځیدلې باډي ښکار کیږي او ورسره د لور لای په سړک باندې غاڼې لارې د احتجاج لپاره درېدلې. د طالبانو د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستيال ملا برادر خوند دفتر یو مسول عبد الله اعظم په خپل ایکس پاڼه په پاکستان کې د افغان سوداګرو د موټرو سوځول غندلې او ویلي دي چې پاکستانی حکومت باید ورته پیښو مخه ونیسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد روزا اوتمبای وایي په دغه هیواد کې د بیوزلۍ کچه تر ډیره لوړه ده او د بشري مرستو ډیره برخه له لویدیځو هیوادونو راځي. هغې دا هم ویلي چې لویدیځ هیوادونه د ښځو او نجونو د حقونو پر تامین ډیر ټینګار کوي. نوموړی د آزادۍ اروپا له قرغزي څانګې سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې عربي هیوادونه یوازې په ځینو دیني مسلو مناسبتونو کې مرستې کوي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې سباندې 9.8 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا لري. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. ایرانی چارواکو د پهنتون هغه لاس استادان لدندو لري کړی چې د تیر کال پر اخو اعتراضونو ملاتړ کړی وو. دغه اعتراضونه د تیر کال په سپتمبر کې ورسته له هغه پیل شول چې د مهسا امینی په نوم یو ځوان انجلۍ د حجاب د نه درلودو په خاطر پولیسو شکنجه او بیا ورسته رښتون کې مړه شوه. راتلونکي میاشت د مهسا امینی لومړنی تلین دی او ایرانی چارواکو مخکې له مخکې له خلکو غوښتي چې له مظاهرو او لاریونونو لاس په سر شي. د ایران قضایه قوې ویلي چې د دوی استخبارات او امنیتي ارګانونه د احتمالي اعتراضاتو راپورونه څاري. د تهران له پوهنتونونو په لرې کړل شوو استادانو کې میرمنې هم شاملې دي. په ایران کې تر ډیره محصلان او استادان د مدني ازادیو د دفاع په خاطر د مظاهرو د لیکو په سر کې وي. د یونان چارواکي وایي پرون د دوی پولې ته د ورتلونکو کډوالو دوه بیړۍ اوښتي چې د څلورو ماشومانو په ګډون 15 تنه پکې مړه شوي دي. د یونان د سمندر غاړې ساتونکو ویلي چې دا پیښې پرون دوشنبه شوي او دوی ترې لسګونه کډوال ژغورلي هم دي. اسوشیتد پرس خبري اژانس د دغو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دا بیړۍ د ترکیې لخوا یونان ته روانې وي. تر اوسه د مړو شوو کسانو هویت معلوم شوی نه دی. یونان د منځني ختیځ افریقا او آسیا نه قانون کډوالو لپاره اروپا ته د تاک تر ټولو مهمه لار ده او وخت نا وخت پر د غلاره دا ډول مرګونی پیښې رامنځته کیږي. د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر نجلا منګوش چې د اسرائیل له بهرنیو چارو وزیر سره لیدنه ورته جنجالي شوې وه له لیبیا تښتېدلې. دا خبر نیویارک ټایمز او اسوشیټد پرس راپور کړي. د لیبیا خبري اژانس ایسا ویلي و چې نجلا منګوش ممنوع الخروج شوې. وروسته معلومه شوه چې هغه په یو پرواز کې لیبیا څخه استانبول ته تللې ده. او په فرانسا کې محافظه کارانو د دوشنبه په ورځ د حکومت د هغې پریکړې ستاینه وکړه چې په عامه ښوونځیو کې د ایبایا یا اوږدې چپنې اغوستل منع کړل، مګر ځینو بیا په دې اقدام نیوکې وکړې او ملنډې پرې ووهلې. دا اوتر دې د دې ساعت خبرونه وړاندې په خپرونه کې دوه اونیس پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې هم د ازادي راډیو ځانګړي میلمه خپرونه مهیروي چې په ځانګړي میلمه پروګرام کې له میرمن وګمې توخي سره خبرې شوې دي.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندول لګولې
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
اته تدې هدا پردیس حالتون مروند راغلی د چې خپل ځان بموهه وخت به مخبل شکول هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم اس نه کیږي
نوې کډواله شوې افغان میرمن شمله و چې ویلې جوړ خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی ټول خلک په تیر بیا میرمنې له جوړ خپګان سره څړول مقابله وکړي
خپل ځان ته به دا پیغام ورکوي چې زه جوړیم زه هم اکټیو یم زه باید نور هم باید فعال شم ټول خپل مصیبتونه خپل ستونزې ټول د خپل کولاندې واچو
دروانی برخی د ډاکټرانو په خبره کې چې خپګان مو ل دوه ورځو څخه اونۍ او بل اخر میاشتې ته وکړي د ژوند هغه چارې چې په خامو خوخي دلی خوس ځانور نه ګوخه کوي یوازې توپ غوړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي ل نورو څخه ډیره تمه کوي ژر قهرېږي غوړی وژړی هرڅه منفي ګڼي په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي د تا جوړ خپګان یا ډیپریشن وي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شامل چې اوس په پیښور کې پردیسي ته اړه شوی وایي جوړ خپګان دیا تر سوالې وچه ځانې وه او خپل وښتانش کول د شاملې په وینا د ډیپریشن لواجه خپل میړه او اولادونو سره سم چلن نه کاوه نو ځکه کورنۍ ژوند هم تریخ شوی وو
څه د کورنۍ مشکلاتي څه غریبی شي څه ماشومداري شي څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدری شو ټول خلک چې خبر کورونه پرې خود ژوندونه پرې خود به سره به سر نوښت شو مسافر شو خور مور ورور خوان اولاد هر څه د لاس ورک دوستان نو دا ټول حالتونه غلطونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي حضرت مې خفه او سم دغه هر څه وکم هر څه خبرې وکم ویل وکم هیڅ خکېږي نه وایي دوام نه لري دا مشکل هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم هیڅ نه کیږي خلک ایران پاتې شي بل اخر څه وکي اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي خوان سره مې جنگ کوم یا مثلا ماشومان و هم اخرې ورته اما اته تدې هدا پرودس حالتونه مروند راغلي د چې خپل ځان بم وهه چې دې قربه مې راته ډېر به مې زړه خفه شو وخته به مې خپل شکول یعنی چې ګورم بخینو حالت ورس پرز ګډوډیږي خو کېږي نه کله شرایط هم د صفات شینو شاید حالت هم دې نم خراب شي
په جوړ خپګان باندې هغه کسان ډېر وخت کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړي هم لدې ستونزې سره مخ وي کورنۍ تاریخوالی بیکاری بیوزلی په ژوند کې ناڅاپي بدلون په مسافرت کې ستونزې نامعلومه راتلونکي هغه مسایل دي چې د جوړ خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي د کابل اوسنکي فاطمه وای کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول د وخت په تیریدلو سره اکثره خځې په ډیپریشن اخته کړي فاطمه د جان پاکله وای
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها د ډیپریشن کې په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دي او موږ ته به حق دی هغه ټول بسته شوی دی مثلا اوس پنتونونه بسته دي مکتوبونه بسته دي هم چنان پارکونه هر څه بسته دي او د یوازینی لامل دی چې اوس نه تنازع او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډیپریشن کې دي او دغه حالات چې مثلا اوس ورو مخ په تیریدو دي مثلا د موږ سمسترونه اوس نوې سمسترم شروع شوی دی او دا بیرته پانتون بسته دی او هر ورځ خبرونه تعقیبی و چې موږ باندې یو نوی خبر اورو مګر کله چې ورځی تیریږي ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي نو دغه ټول د فرژان دی د انسان د خوښي وړ نه وي هغه موضوع هغه شان چې موږ نه غواړو واورو نه غواړو وشي کله چې انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رافت نه لري دغونه نو هغه خپل د دوه سبب کې چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لار شي نو د فرژان په خپل هم دی او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ نو دغه حالت بیرته انسان چې خفګان ته وړي نو د افغانستان ټولې خزې د هر لحاظه چې دی اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظه د ډیرو لحاظو چې دی په ډیفرنشن کې دی، مثلا بعض د کورنۍ د لحاظه، بعض د پانتون د مکتب، او یو قصه چې د دویش په مخ کې ورته مواجه شول، ما کله چې موږ لاړو د افغانستان ډیر مشهور د کابل کرغی ته، نو هلته ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړ شي هلته تفریح لپاره. نو د خپل یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډیفرنشن طرف ته بوزي، یعنی د خپل طبیعي حق ته خستل کیږي. نو دغسې حالات دی چې انسان مجبوری وي دو ته چې کله چورت وي، نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کیږي چې انسان خفه شي، او د خپل یو دلیل یې دی د دوشانو.
مینا حسنزی چې د پانځي مسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونز نه ګڼل کیږي. اکثره خلک ډیر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکی ناروغۍ څخه هم زیان ډیر دی.
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظه کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظه صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي. د درېم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی، او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی، او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکیچونه هم شته، په دغه وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډیپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض په پس رفته ملک لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کیږي او توجه ورته نه کیږي، خو بیا هم ډیر مهم باید ورزول شي او ورته توجه وشي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کېدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کېدای شي دوی په اعتیادوار موادو محتاط شي، او یا هم کېدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغیو چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د تپهنځي او بل مسله چې امنیتی ستونزو لواجه نغواری نومی خپور شیوی، پا دی برخه که خلکو تا دا آما پوهاوی ورکول دیر مهم دی. دا مسئله دام گره دا دپریشن دا مخنوی پاکل دا کتاب پلی کلو پخته دا. وی دا کتاب لپاره دیدی چیرن ارتا ثابت اکره چه خزی تر نارینا و زیاده پا جور خبگان باندی اخته دی.
زمش افغانی مرمان پا داغ مرزی باندی دیر اخته دی. باید زمش افغانی طولنه که اگایی او دا دی د پاره دغه از دکړه باید ډیره اوسې چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند، هر انسان په خپل ژوند کې ستونزو مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي، او هغه ستونزو مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایب په مشکل نه ستال، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوی چې هغه سموږ صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سی دي زموږ دغه خفګان سبیا د زموږ فامیل یا هم د زموږ ټولنه هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفی اړخ دی چې دغه منفی شاخوا خپرو، او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه زموږ په وطن کې هم مرمنې دغه لامل ډیر دی، خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داسې یو چوکاټ ته ودروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکواله او ژورنالیست امنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسي ګل خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخلړی ته وایي. نوموړی وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ و، خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډې وډې کړي. خدا چې اوس کډواله شوې، په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانی ګوري. لاغلی مایر سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي، خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونکړ چې زه لا روانه.